د مخام اوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی اوروم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18 زره ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بی سیم او ام ټی این شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بی سیم او ام ټی این په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د جمهوری نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود شوی وو. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی ومون چې د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوی وه. زلنسکی ویلي د 2022 کال د فبروري له 24مې راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوي، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق د تشرغلاست په دې خبرونه کې زمل علي بشیر د خبرونه مختوړم او طاهر روشان د تخنیکی مرستي په برخه کې کار کوینن. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. په د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی له 85 غړي وادونو څخه 84 وادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغه 84 وادونو څخه یو. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشري حقوقونو د نړیوالې اعلامیې د 5مې مادې لمخې هیڅوک باید له شکنجه، غیر انساني چلند او سپکونکي یا ظالمانه جزا سره مخامخ نسي. په افغانستان کې هغه ښځې چې په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل څومره له دې حق څخه برخمنې دي؟ افغان ښځې څه کولای سي چې د مجازات کېدو له بیرې پرته د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې په افغانستان کې د میدان وردک پخوانی ښارواله آغلې ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو فعاله روبینه همدرد، د زده کړو فعاله دنیا صافی او مدني فعاله نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. اوس هم ماته زما همکار شاغلی طاهر روشن وایي چې د خبرونې دوی میلمنی اغلی ظریفه غفاري او اغلی روبینه همدرد له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ د دې خبرونې لپاره. لومړی پوښتنه به اغلی غفاري له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د 5مه ماده وایي چې هیڅوک باید شکنجه نه سي، غیر انساني چلند ورسره ونه سي، سپک ورته ونه کتل سي او همداراز ظالمانه جزا ورنه کړل سي، ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې د دې اعلامیې دغه ماده عملي سوې ده که څنګه؟
ډېر زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته او د بس نورو ګډونوالو ته. ګورې، په افغانستان کې په هغه وضعیت کې، په هغه وخت کې او حالت کې چې د یو ستر اسلامي نظام د لرلو او یا هم پلي کولو بس کې یو دعوه کېږي، هلته اسلامي اصول او احکام نه منل کېږي. څه خاصه چې بیا موږ دې باندې بس وکړو چې د بشر د حقونو کوم اعلامیې چې دي یا نړیوال سټنډرډونه چې دي، د هغه لپاره د هغوی د تطبیق لپاره هغه تعهد موجود اوسېږي او یا هم هغه وشي. ګورئ، د اسلام په دوره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوران کې نه یوازې دا چې هغوی سره بد چلندونه کېدل، کثافات د هغوی مبارک وجو په سر به اچول کېده، د جومات کې د هغوی په حضور کې به باولې کېدې، خلک به ورته کنځاوې کولې، سپکې سپورې به وی کول. خو هیچا هیڅکله هیڅ د دې هغه ونه شو چې ان حضرت دې په خپل امتیانو باندې ظلم وکي او یا هم هغوی شکنجه کې د شیانو لپاره. همدغه سیرازو د اسلام لاغه نه دا خواته همدا اوس په کوم نړیوال اصولو باندې، یعنی فقط دغه حق لپاره، بالخصوص په اسلامي هغو باندې چې خدای را کړی، د خدای را کړل شوی حق چې دی، مکتب دی، تعلیم دی، هغه حقونه چې قرآن را کړی، خدای را کړی، پیغمبر را کړ، زه د هغه په غوښتلو باندې زما خویندې، زما لونی په سړکو په بازارو کې مجازاتیږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته چول کېږي، ربرول کېږي، د هغوی کورنۍ ځورول کېږي، فقط د دې لپاره چې هغه خپل اسلامي حقونه غواړي. نو دلته بس په هغه یو نظام کې شته، نظام کې چې هغوی د اسلامي نظام اوسېدو دعوا کوي، هغه کې هغه اسلامي احکام نه منل کېږي. ته خاصه چې د بشر د حقونو بحثونه موږ وکړو، هغوی خو دغه نړیوال اعلامیې سټنډرډونه او اصول ټول کفري پروپاګاند یا کفري اسناد او دسیسي بولي. نو د هغوی د دغه شیانو سره د هغوی د هغوی د چلندونو پرته کړلا کول او یا هم ارزول زه بیخي لازم نه بولم، ځکه چې دا شی شته نه هغلته د اوس لپاره.
مننه، ډیر مننه. زبیرت تاسو تر اعظم اغلی غفاری، اغلی همدرد، تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو د اغلی غفاری نظر واورید، دوی ویل چې په اوسنی افغانستان کې دا چې حتی د دوی په نظر اسلامي احکام نه دي جاری سوي او هغه اسلام چې دوی وایي چې مسلمانانو منلې دي هغه نه عملي کیږي، د نړیوالو معیارونو خبره لیري پاته ده. تاسو په نظر په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړي توګه شدي څومره له هغو حقونو څخه برخمن دي چې دا ډول اعلامیو چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده او افغانستان هم ور باندې لاسلیک کړی دی یو غړی یدي دغه اعلامیه څومره تاسو په نظر د دې حق څخه برخمن دي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته د باس نورو ګډونوالو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته مو وګورئ تنه د قانون په اساس یا د بین المللي اسنادو په اساس د نقص موضوع نه ده مطرح دلته لکه څنګه چې ظریفه جانې هم ورته اشاره وکړه د شرعي قوانینو تر څنګ دلته عرفي مسایلو ته که موږ وګورو د افغانستان یو ټولنه یې ټوله یو کلتوري او عرفي ټولنه ده چې د قانون او د هر څه نه پکې د فرهنګ او کلتور مسایلو ته ډېره توجه کیږي او ډېر رعایت کیږي په پام کې نیول کیږي او ډېر ارزښت لري او زموږ په عرفي مسایلو کې هم که وګورو ښځه به ډېر یو عزت او حرمت په سترګه ورته کتل کېدل هېڅکله چا په ښځه باندې لاس نه پورته کول حتی ښځې به چې چېرته وغوښتې چې د دوو قومونو دوو ګروو دوو ډلو ترمنځ چې شخړې او جنجالونه او سوله رامنځته کړي ښځې به ترمنځ منځګرتوب کول او دوی به میانجي وي او سوله به یې رامنځته کوله ښځې ته که څه هم سیاسر نوم یې ورته اخیسته خو لاس اوچتولو او دوی ته د بې حرمتۍ اجازه هېڅوک زموږ د عرف او عناناتو په اساس نه لري خو متاسفانه اوس ګورو چې موږ خپل هر ارزښت ته ډېر پټیته سترګه ګورو که څه قواعد دي که څه اصول دي که څه لوایح دي که څه هم هر څه دي موږ ټول شیان تر پښو لاندې کړي دي او تل یوه هغه د قرنونو او کلونو پخوا استبدادي حکومتونو ته چې هغه اوس د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي کېږي نه او نه هم خلک هغه د منلو وړ دي خلکو ته ځکه اوس ټوله نړۍ او خلک یې دې د سواد دې کرد چې او پوهې ته رسېدلي دي چې حکومتونه او دولتونه ته دلته د وګړو ترمنځ بیا یو اجتماعي یا ټولنیز قرارداد په سترګه ګوري ته په ما یو څه عقل لري زه په تا یو څه عقل لرم دا یو ټولنیز قرارداد دی نه دا چې هغه بس د صاحبانو په توګه راشي ورته چې خپل زړونه وغواړي او هغه وکړه د دې حکومتونو تعریفونه ډېر پخوا لغوه شوي دي د نړۍ نه د منځه تللي دي او که اوس هم څوک ادامه ورکوي زه یې پایله ډېره ښه نه وینم متاسفانه بشري حقونو نړیواله اعلامیه نقد ده دقیقا نقد ده بخصوص د ښځو په وړاندې همدارنګه د سیدا کنوانسیون په ډېرو موادو کې دا راغلي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هر ډول چې معنا دی متاسفانه هغه هم چې افغانستان هغې ته هم ملحق و هغه لغوه دی یا نقد دی همدارنګه د 1325 قطعنامه یا پریکړه لیک د شورای امنیت هغه هم نقد دی چې هلته تاسو ګورئ چې د ښځو د پروټیکشن یا حفاظت لیدرشپ او همدارنګه د ژوند د بهبود او په لیدرشپ کې د هغوی ګډون دا ټول مسایل نقض دی افغانستان کې دی رسول او قواعد نقض شوي دي متاسفانه خو زه خفه په دې یم چې ولې داسې یو څوک دننه افغانستان کې خو خلک غږ نشي پورته کولای چې دا بین المللي ټولنه ولې دومره کو اسلامي ودونو کنفرانس دوی ولې دومره بې غوره شوي دي دې مسایلو ته
مننه اغلی همدرد ظریفه جان استاس څخه به بل پښتنه وکم استاس په نظر په دې اوسنیو شرایطو کې چې شدید څه ډول له طالبانو څخه خپل حقونه غواړي دوی موږ ته ویلي دي چې طالبانو دوی ته هیڅ موقع نه ورکړي چې له دوی سره کښینی او دوی خپل غوښتنې ځنی وکړي استاس په نظر دغه ډول اعتراضونه چې شدید کوي دا یو سم کار دی استاس په نظر ک کوم بل لار هم ست چې شدید تر طالبانو پورې خپل خبره ورسوي
ا دغه ځکه مننه ملالای ګرانی ګوري یو بس دا دی چې طالبان کینی کنه کینی د طالبان نه د کیناس مون سره کیناستلو موضوع ډیر ګرم ډیر خلکو شخصا ما خپل په ډیر غبندې یعنی له سوشل میډیا لاره خپل مرکول لاره بار بار په دې باندې می تاکید کړی چرازه کې نه لخپل مایندو نه څه ویری لري مون خو نه نه ټوپک در سره اخیستی و نه انتحاری مو کړی او نه وجلی مو دي در سره خپل خويندو خپل مایندو سره کې نه و غږیږي زمون په حقونو زمون په اصل په کوم اصول چې تاسو وایي په هغه چوکاټ کې دا خو هغه نه کوي او نه هم پس لدی تمشت ځکه چې طالب له خپل مور او خور او لورو میرمنې سره کینی نو طبیعي دی چې د منطق ژبه یې ورته لنډیږي او بحث ورسره نشي وبدوله او پدغه موارد کې به مطمئن يم چې هیڅ جواب ورته ونه لې بل بحث دې کې چې اعتراضونه ګوري ما پرون او بل ورځ سوشل میډیا کې یو ویډیو د جنو راو وتلې چې په یو ترانه باندې د طالبانو په ترانه باندې د یو تمثيلي هغه کړي اعتراضي هغه ویډیو یې جوړ کړ.
بله نه
ځای له دینه نیولې مو دغه نیو دغه هغه نڅا هغه د ویډیو دی هغه د دین د تورته ځینې نور اعتراضي کارونه دي. مثلا د ټولو مهمې دغه سړکونو تراوته لخپل غږ پورته کول سربیره پر دې چې دا ډیر چا هغه دی یعنی مونږ ولیدل چې هغه کوم انجونې چې په دغه برخو کې په دغه موضوعاتو کې برخه اخیستې وې دغه لاریونونو کې هغوی وربړول شوې وځپل شول یعنی شکنجه شوې په زندانونو کې واچول شوې د هغوی کورنیو ته ډېر تهدیدونه وشول وځورول شول. دغه سربیره پر دې چې یعنی زه چې د باندې له افغانستان نه ناسته یم د ځان ته اجازه نه ورکوم چې دغه شی لپاره ډیر لو هغه وکم ځکه چې زه څه نه څه د مسؤلیت احساس پکې کوم. خو هو دا وایم چې دا ډیر ګټور دی ځکه چې یو کس نه یو کس باید غږ پورته کړي. خو د دې تر څنګ چې ښځې غږ پورته کړي څه چې مهم دی په هغه ټولنه کې او موږ یې متاسفانه چې ونشوي لیدلی دغه شی د خپل ولسونو نه هغه د نارینه او د ورونو درېدل د خویندو تر څنګ متاسفانه موږ داسې ویډیوګانې هم ولرلې چې کله په اعتراضونو کې طالبانو به د نجونو تر شا منډې وهلې نجونې غوښتل دوکانونو کې یا ځایونو کې ځان پټ کړي ځین دوکانداران بیخي دوکانونو دروازې نه خلاصولې او حتی ځواب یې ورکول چې دلته مه راځئ چې موږ ته لانجه جوړي. نو دغسې هغه ته چې دغه یو لوی خند ته هم که موږ وشو کولی څه نا څه حل لاره پیدا کړو. دغه اعتراضات دغه مدني فعالیتونه ډېر ګټور تمامېږي لاره یې ډېره اوږده ده دا مبارزه به ډېر اوږدېږي خو ډېره ګټوره مبارزه ده. تر ټولو مهم برخه یې د دې ګټې د دغه مبارزې دا دی چې په دې کې ذهنونه روښانېږي په دې کې خلکو به ته عامه پوهاوی کېږي هغه څوک چې نه پوهېږي هغه پوهېږي او دغه هغه سره لښکر سره یو ځای کېږي. نو د دې ادامه ورکول ډېر ګټور دی خو بیا زه دغه چا په صفت چې بهر له افغانستان نه ناسته یم او ژوند کوم زه یعنی ډېر په افغانستان کې مظاهرو دي شیانو ته هغه نشم کولی ځکه چې هلته د نجونو هغه ژوند هر څه ارزښتونه ماته محترمې دي او زه نه غواړم په هغه کې هغه وکړم. خو موږ چې د باندې ناست یو موږ ښځې لکه څنګه مو چې ادامه ورکړې تر ننه پورې زه مطمئن یم پس له دې به هم هېڅ یو امیرمنه پارامه نکینی دغه لار به ادامه لري. موږ به عامه پوهاوی کوو خلکو سره سیاسي سره عامه ولسونو سره کینو غږی او په دې برخه کې څومره چې موږ کولای شو چې ولس پوی کو نړیواله ټولن پوی کو هغه مره زه مطمئن یم چې ګټور تمام.
مننه ظریفه جانی. روبینه جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم. ظریفه جانی یادونه وکړه چې د دوی په وینا نارینه د شذو ترڅنګ هغه سیونه درې د لکه څنګه چې ورته اړتیا و دوی د ځینو مواردو یادونه هم وکړه چې نارینه او چې شذو د مظاهرو پر مهال باندې و نارینه ته پناور وړه خو دوی ورته هغه پناور نکړه د دې څلور عامل کې دای ستاسو په نظر باندې ولې نارینه هغه سیلارو کوڅو تراونه وتل لکه شذی چې راوځي؟
زه په دې برخه کې اصلا د افغانستان نارینه نشم ملامت کولای یو څه د دې نظر سره مخالفه یم ځکه چې تاسو ولیدل په خځو باندې چې په افغانستان کې هیڅ دوره کې هیڅ وخت لاس نه پورته شوی دومره دوی زندانی شوې کښې نامحرم بوتلې زندانونو کې واچولې وی وهلې شل نورې کیسې د میډیا نه واورېدې چې راووتلې. نو تاسو څه فکر کړئ چې دا نارینه که دوی ما یاد کری سرک تره وزی دوی بچه حالتی زه مطمئنه ایم چه نارینه خو یو صبح چه دکان تا ورشی بیده دینه چه طالب و ننوزی پخته ناو که چه دستا پخواه خدا در غلی ده و که تا پناور کرده اول خدا دکاندار خو دبایی یو زن سره بیایی به دی خاطر بندی ده نارینه هم ندی ملامت ده زن ساته نه یا حفاظت هم فرضه دوی هم ده زن ده داره نه پداست یو نظام که چه مخ که ده خبر یو پختن نواهل او دباولی یاد چه کوشش که چه زن خپل امنیت یعنی تامین که خپل زن وساتی به دی خاطر زده اغوی ندوم را دیره توقع نشم در لوده لایزه که چه اغوی هم ده امنیتی بخطر کلویگی دوی وحل کیگی دکانون ایتادل کیگی نو دیر وره خبره بنده دیر غط جزا خلکو تا ورکول کیگی په دی خاطر دوی زره نخی کوی دی کارونو تا او بل دا چه خلک یو تن ایلی دی وای چه د افغانستان تصمیمونه د افغانستان د بخصوص دنجونو د مکتبونو د پرانستی موضوع د افغانستان بهر الکیدلی شینی دننه او لکه څنګه چې د طالبانو راتګ د افغانستان بهر تصمیمونی ول شو او بیا دوی راغلل دننه هم دغه سیاره موضوع د افغانستان متاسفانه د هیواد نه بهر فیصله کیږي خلک نایلی دی ډیر زیات د حرکتونو ته رجوع نه کوي مګر دا حرکتونه دا مبارزه بې فایده داسې نه دي چې بې ګټې به وي دا خپله ګټه لري تاسو خو نن ګورئ چې دغه حاکمه ډله د باندې دولتونو او ټولنو ته بین المللي ټولنې ته دا ښیي چې په افغانستان کې بیخي کراره کراري ده او دنیا ګل ګلزار ده او دا تحصیل ته چې نجونې لاسرسی نه لري ښځې چې کار او دندو ته لاسرسی نه لري دا هم د یو څو محدوده فیصدي ښځو غوښتنه ده نه د ټول ولس نو که دغه اعتراضونه نه وي د دوی دغه ناسمه چلند ناسمه انګیرنې او اوازې به څوک خلکو ته وښایي نو دغه مبارزه ډیره ګټه لري اصلي وضعیت افغانستان دننه نه بهر ته ښایي موږ هم د باندې لکه نن چې تاسو سره دغه دی ګډون کړو په دې بحث کې په ډېرو بحثونو کې په ډېرو اعتراضاتو کې شامل یو او خپل غږ اوچته وو ځکه څه شی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بخصوص روان دی هغه کاملا یو غیر اصولي انساني د تبعیض او د تعصب ډک چلند دی او دا اصلا هیڅ ځای کې روا او سم نه دی.
مننه آغلی همدرد. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه د زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی لمش سره په دی خبرونه کې د میدان وردک په خوانی شارواله اغلی ظریفه غفاری د شذو د حقونو فعال اغلی روبینا همدرد د زداکړو فعال اغلی دنیا صافی او مدنی فعال نظیفه احمد شاهی ګډون کوي اوس هم اغلی دنیا صافی لمش سره د ټلیفون لاری وصل سوی د تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو ایستی اغلی صافی خبرې پر دې روان دي چې آیا په افغانستان کې شذ له هغو حقونو برخمن دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیه د ټولي دنیا د ټولي نړۍ لپاره د یو معیار په توګه باندې ټاکلې دي او افغانستان هم د هغه برخه دی زما مخکې اغلی غفاری دې ته اشاره وکړه چې نارینه د شذ ترڅنګ باید هغه سي درې دلی ویل کڅ څنګه چې اړتیا و د دوی په نظر نارینه باید له دوی سر لاس ور کړی وای په مظاهرو کې او طالبانو ته د شذو د حقونو د خبري رسولو په برخه کې خو کدی خبري تراسو چې څنګه امکان لري چې نارینه هم د شذو ترڅنګ ودرېږي په سولایز توګه باندې د دوی حقونه وغواړي خو زما پښتنه دغه د چې د متیولاوي ساغوندي خلک چې د شذو د زده کړو د حقونو لپاره لسګونو نارینه را استل هر ورځ به دوی راټولېدل او د حکومت څخه د تیر حکومت څخه هم او د اوسنۍ د طالبانو د حکومت څخه هم دوی غوښتل چې شذي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي خو هغه اوس په زندان کې شپې ورځې تیروي ستاسو په نظر دا د ډول فعالیتونه چې خلک یې کوي د هغوی پای څه ډول ویني تاسو
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو ته میزمانه دوی ته او ډیر خوشاله یم چې بیا هم تاسو په دې وخت کې او دا بسونه کومه دې باندې په یو مرکه دوه مرکه باندې خواستان دا بس نه خلاصيږي کومه دې باندې دې مرکه وو شاید به نور هم دوام وکړي مسله دا ده چې دغه اعلامي په اساس چې وایي چې د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال یې مشه وایي چې خزینه د شکنجه او داسې لاندې د خوخکارا اوازې معلومه ده ما ماتم ساتم او نور ټول هیوادوالو ته او د بهر اروپאי وادونه او اساس فرماندوی خبره دی ندی موضوع راشته د افغانستان وضعیت مخصوصا د خط وضعیت په څه حال روانه ده. زه نه وایم چې اوس وضعیت خراب ده، مخکې مو په جمهوریت مګر تر اوس دونه دي دا رقم نو وضعیت، مګر اوس لا ډیر سوای ده. تاسو خپل ګوري هغه څوک چې د ښځو لپاره د نجونو لپاره چې د تعلیم لپاره کوشش کوي چې اولارې پیدا کړي هغه زده کړه وکړي د وطن د وطنوالو لپاره د بشري حق ورته ورکړي، لکه متولا وساغوني هغه بندې کیږي، هغه شکنجه باندې لاندې ده. همداسې نور هم شته، لکه هغه استاد مشال چې خپل پانتون خوانځي هغه بیرته هغه بنده کړ، ځکه خو دلته زموږ په هیواد کې اصلا د علم قدر نشته. هغه څوک چې علم تعلیم زده کړه کړي ده او غواړي چې زده کړه وکړي هغه ته اصلا په درانه سترګې نه ګوري، هغه ته ارزښت نه ورکوي. او اخکارا واضح خبره دا دي چې ولې دوی داسې چلند کوي. دوی خبره ده چې په قرآن کې په اسلام کې سم حق ورکړی ده، ناری نه ښځینه دواړه په یو حق برابر دي، مساوي حق برابر هغوی ته ورکړی ده. او داسې چلند اصلا ښه نه ده چې د انساني د لحاظ نه وګوري، که د شریعت د لحاظ نه وګوري، که د کرامت انساني د هر شي نه، دا بیخي غلطه چلند ده چې د ښځو مخصوصا د ښځو سره چې کېږي دا رقم چلند. او دا چې د نورو هیوادونو چې دا ولې داسې خاموشه ده، هر ځل دا یو اعلامیه خپروي او یو کوم کنفرانس نیسي او یو کوم جلسه نیسي، داسې خلک بلنه ورکوي، هغوی ته دعوت ورکوي چې راځي خبرې کوي، مګر اصلا کومه نتیجه موږ ته معلومه نه ده. دا اوس دغه وضعیت نه ده، تقریبا اوس دوه کاله شو داسې وضعیت خرابه ده چې زموږ نجونه یو دوه هفته مخکې کورسونه خلاصوي وو چې ولاړ شي زده کړه وکړي، حداقل د کورس لار نه لکه خپل هغې چې زده کړه پاتې وو، دا انګلیسي کورسونه یا حتی مدرسې دا شیان هم بنده وکړ. او ما سره هغه وایي چې څه چې د همدې عمارت خلک دوی ویلي چې تاسو په کوم اساس د کوم په حکم تاسو دا کورسونه او مسلکي اموزشګه دا شان تاسو خلاص کړئ، تر څو چې دا امر معلوم نسي، تر څو دا امر ثاني خلاص نسي، تاسو اصلا هغه خلاص نه کړئ، بیت لسنه بند کړئ. که بند نه کړئ موږ بیا تاسو سره د قانوني چلند وکړو. ای کاش دوی قانوني چلند کړی وو د خلکو سره، د دوی اصلا چلند معلوم نه ده. موږ چې ګور یو خلک د یو ثاني خوشتبا کیږي، دا انسان خلیز شبانه نه ده. او اصلا د دوی د چې دوی هغه نه وګورو مو وای اصلا باید خلک شپا کې په هغه لار کې یو خبره روانه ده، باید نارینه ولار نسی، باید خپل لار کچ د کوم هغه کې ست، په کوم شریعت کې، په کوم قانون کې چې دوی داسې حکم ورکوي ده د یو د هم وطن او هیوادوالو لپاره د خواستن خطا چلن او سلوک نشته. دا اعلامیه چې ویلي هزار اعلامیه سل ګره تل اعلامیه هم داسې خبره ست، ما په نظر تر څو چې موږ نتیجه وانه خلو، تر څو چې عملی ونیسی، زما په نظر اصلا کوم ګټه مونږ ته نه رسیږي، مخصوصا د افغان ښځو لپاره. دوی اصلا نه مني، دوی اصلا ښځه نه غواړي چې په جامعه کې اوسي، ښځه ته برخه ورکړي، ښځه فعالیت وکړي، که هغه په فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، په هر شی کې. دا داسې د ښځو او نجونو د جامعې نه هڅ کړې ده، حتی هغوی نجونو چې غوښتل د ماسترۍ لپاره پیسې هم ورکړي وو، فورمونه هم ده کړي وو، مګر د هغوی امتحان وانخیستل. هلکان ولاړه ماسترۍ امتحان ورکړل، مګر نجونو بېچاره په کور کې ناستې. خو ولې تاسو دغه نجونو حق اخلي؟ که تاسو دوی ته اجازه ورنه کړئ درسونه او ونه ول ول نو سبا ورځ لپاره موږ کوم قاضي ډاکټر او داشان ټول خلک چې موږ په خپل وخت کې ملاقات او ولرو او یوازې د دینی مدارس ووسی، هر شی لازم ده، ضروری ده چې خلک زده کړي.
بلی غلی صافی مننه، زبیرت تاس ترازم زریفه جانی، تاس دنیا جانی خبری واوری دلی، دوی ویل چی طالبان هیچ در شتو وجود نمانی، د دوی په نظر دغه یو دوی چې هلته کم وضعیت لیدلی دی دغه نتیجې ته دا رسیدلی ده. کله چې خلک په دې ډول باور باندې سي او ورسره دا ډول چلند کیږي چې ښځې کار ته نسي تلای، نجونې مکتب ته نسي تلای، تر شپږم ټولګي پورته پوهنتون ته نسي تلای، ستاسو په نظر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ په داسې حالاتو کې چې خلک اوس په دې باور سوي دي چې طالبان هیڅ د ښځې د وجود د منلو توان نه لري؟
ګورم ملالې ګرانی زه خوشاله یم چې حداقل اوس مونږ دا منلې چې د طالبانو دا داوا چې خزي او دوی ته به حق او د دوی ژوند یعنی دا واقعاً یو دروغجنه داوا ده او اسی خوشي د ولس او د نړیوال ټولنې د غولونې لپاره استعمالي او بالخصوص بالکل دا دا یو رښتونی هغه د یوازې د اوس لپاره نه ده. طالبان په تیر دور کې هم د دوی تاریخونه شته، وکاله پر لپسې دوی حکومت وک هر ورځ نن په سبا نن په سبا د ښځو کوم هغه داتي او یاو مواتي او میکلونو حکومت ناخوالی رنزونه دردونه چې ښځې د مجاهدینو د لمړی د دورې او د حکومت په دوران کې ولیدلې په خزو باندې تیرې شوې، هغه دانه دانه د طالبانو په اول دور حاکمیت کې په افغانستان کې بیا په خزو تکرار شو او اوس بیا هم هغه شی روان دی. یعنی هیڅ فرق دوی نه دی کړی په لحاظ او دا چې ویایو چې ټولنه به له څه سره مخ شي. ګورئ یو د اس بګۍ په یو ټایر نه چلی، د اس بګۍ باید دواړه ټایرونه ولې ټولنه د اس بګۍ ده او باید دواړه ټایرونه یې فعال اوسیږي، بل خصوص په افغاني ټولنه کې. ګورئ د لسیزې همدغه نارینه دي لګیا دي، جنگ هم دوی کوي، سولې هم دوی کوي، حکومت هم دوی کوي، جهاد هم دوی کوي، جمهوریت هم دوی کوي. کله چې ښځو ته لږ لږ امکانات برابرېږي، لږ په پښو درېږي، ښځو ته واک ورکول کېږي. مونږ ولې د تیر شل کلن جمهوریت کې د ملي بودیجې 10% هغه امکانات او هر څه د ښځو اقتصادي فعالیتونو نه مهیا کېده، دا غنه نیولې د حکومت تر ټولو برخو پورې د ولسي خدماتو په برخو کې ټولو د ښځو برخه تر ټولو عمده او تر ټولو پاکه برخه له فساد، له رشوه، له ګډوډۍ او ګندګۍ او له هر ریتي موډل بازۍ نه لري ښځو خدمت وکړه. نو کچیر لا هم موږ دغه شی ته ادامه ورکو چې بس همدغه دیوی او حسوله دی هم دوی کې جنگ دی هم دوی کې دوی له لاسه خزی کندی به هم وی بوري به هم وی په سرتوري به هم وی لوګي به به هم تیریږي او کله چې بیا د ژوند او غو موضوع راځي هغه کې به دوی ته واک نه ورکول کیږي. نو طبیعي چې دغه سی ټولنی نهایت همدا به وی چې ټولې خزی به په کورونو کې فقط او فقط ترورستان به زیږوي او ترورستان به پالي، تر دې پورته او د همدغه شته دوی لار هواروي په اوږدمهال لاغه کې. یو بې سواده مور، یو تعلیم نه یافته مور، یو هغه مور چې په هیڅ حتی په خپل حق نه پوهیږي، هغه ښځه چې په دې نه پوهیږي چې په خپل ارزښت یې توره ده، په خپل دی وی آزاد خپلواک انسان په صفت څومره مهم دی او ارزښت یې څه دی او په دې ټولنه کې دغه د شتون دلایل او علتونه څه دي، زه مطمئن یم چې هغه هیڅکله نشي کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې د ټولنې هغه شته نظام او اصول به له منځه ځي، حتی په اوږد مهال کې افغاني ټولنې هغه راتلونکي د پټوله معنا په دغه روان وضعیت کې ډیر بد وینم. مونږ تیر اویا یا شپیتا اویا یا اتیا کلونو دا وضعیت وینو، مونږ چې دغه اوسنی حال کې یو علت یې همدا دی چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس فقط او فقط مصرفي نفوس پاتې شوی او علت یې هم همدا دی چې څوک کله د جهاد په نوم په کور کې نول شوي یو، کله د اسلام په نوم، کله د کفر په نوم، یعنی هیڅ چا هداقل او کله هم د کلتور او د رواج او د فلانی او بستاني پون. یعنی کچېری د شهدا مولر زمت ماین يم د ټولنې د افغانستان راتلونکي هداقل اوس کله چې نړۍ یعنی په مریخ کې دوسی دو پلانونه نیسی، خوبونه ویني، الته د کور جوړونی برنامه پلیکي په نړۍ کې په دغه سي نړۍ کې په یو ډیجیټلایز نړۍ کې د دغه سي او افغانستان لرل دا به نه یوازې چې مونږ افغانانو ته لوی شرم وي بلکې یو فاجعه وي په نړیواله کچه.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسو زموږ رغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. تریویلند د می ورسته به بیرته له تاسو سره او له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي رادیو.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري داز ما حق دی او نيزه خبرونه روانه ده. روبینا جان استاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسی د اغلی غفاری د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې په خو هم په بیلابیلو رژیمونو کې شذو تزيان اوشته دي او اوس هم تر ټولو زیات شدي ځپل سوي دي. استاس په نظر په افغانستان کې په ځنګړې توګه د چارواکو په هر پریکړه کې ولی د شذو کار او ځدکړې ډېر زیانمن کېږي؟
دا د موضوع سره کاملا موافق یم. دا یو حقیقت دی، واضح ټول ته معلوم دی چې پاره دوره کې اولین قربانیان چې دي د سیاستونو د مسلحتونو د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، لکه اوس چې موږ وینو چې دغه حاکم عدالت چهار خان سره مخ کېږي د ټولنې بین المللي ټولنې سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې، بیا فشار په خضره ورده. دا یو حقیقت دی، هر وخت دا کار شوی او تکرار شوی دی. علت یې همدا دی چې د پخوانه چې کله هر مخالف ډلې غوښتي دي چې کامیابه شي، شریعت او اسلام ته رجوع کړي ده او په دې کې بیا ښځې ځپلې دي. بیا یو څه موږ خو پوهېږو چې ډېر پخوانه ده، زموږ نیمایي ټولنه بې سواده ساتل شوې ده، او هغه خلک په کلو بانډیو کې چې خپله ښځې او لونې لاسرسی نه درلوده تعلیم ته، دوی هم د دوی سره هم لاس او هم نظره شوي دي، که هم لاس او هم نظره شوي هم نه دي، خاموشي اختیار کړی ده. او دا د دې په دوی کامیاب شوی دی په یو ډول او همدغه چلند تر اوسه پورې دا د ادامه ورکې منګه ولیدل. او دا هم واضح خبره ده چې په دا کومې ډلې طالبانو په هغه لومړي دور د حکومت کې هم نن په سبا میکانیزم جوړو او کریکولمونه اسلامي جوړو او اسلامي فضا را ماحول را منځته کوو. په دې باندې 15 کاله چې زه هم دغه دورې یو قرباني وم، وخت ځای شو، زه بیا په ډېرې سختۍ وتوانېدم چې دغه 15 کاله خپل بیرته جبران کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. یعنی ما ډېرې سختۍ بیا ولیدې. دا دوی ته ډېره عادي خبره ده، کال تېرېږي هېڅ خبره نه ده، د ټولنې نیمایي قشر دا دی بې سواده پاتې کېږي. مګر دا چې بیا وروسته دغه خلک څومره دا ټولنه د ستونزو سره مخ ته، دوی باندې دوی اصلا فکر نه کوي، ځکه چې دوی د دې ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه لري، فقط د حاکمیت او د استبداد او د صلاحیت ځانته ورکوي. په داسې حال کې چې مسؤلیت او صلاحیت په هر اداره هر ځای کې موازي حرکت کوي، خو دوی موږ ګورو چې بیخي په بل روان دي. اوس هم زه تکراروم چې دغه نن په سبا باندې دغه ستونزې ته لمن وهل، دغه ستونزه پراخول، دغه ستونزې ته ادامه ورکول، دغه د نیمایي قشر د حقونو د نقض موضوع ته لمن لا پسې وهل، دا بیا جبران کول ډېر سخت او ستونزمن کار دی. نو هیله ده چې دوی یو وار بیا فکر وکړي په دې باندې، ځکه چې تیره دوره کې 15 کاله یعنی واقعا یو غټ ظلم و چې د ښځو سره وشو، د نجونو سره وشو. او دا باید یو دغه وای، یو تجربه وای چې بیا نوې تکرار شوي. خو متاسفانه ظریفه جان، یا مو ویل چې موږ ګورو چې بیا تکرارېږي، هیڅ فرق دغه دورې او د دې دورې نشته. هماغه بی اساس محدودیتونه چې وو اوس هم شته متاسفانه. او دی حتی ډېرو خلکو داسې وعدې ورکولې تر خلیلزاده پورې چې طالبانو تغییر کړی، کوراشي هغه کارونه به نه وي. په اول کې نه هم وو، مګر یو څه نه وو. دا محدودیتونه نجونې کولای شو چې لوړو زده کړو ته لاړ شي. زه خپله د رابط بین لال یو د ماسترۍ صنف شاګرد هم د کابل پانتون، او صنفیان مې دغه اوس په هغه ګروپ کې چې موږ یو سره ډېرې زیاتې مایوس شوې. وخت چې د دوی امتحانونه راغلل، هلکان لاړل امتحانونه یې ورکړل، مګر دوی پاتې شو. دا محدودیتونه ولې ډېر شو؟ وخت چې دوی د سیاسي تعامل په برخه کې د نړۍ سره پاتې راغلل خزباندی فشارونه ډیر کړل. وګورئ دا خپل څومره یو ضعیف حرکت دی په خپل نفس کې چې وخت چې ته یو ځای کې بند راځي بیا د خزه د اقونو نه چې دا ستا د خویندو میندو د ټولنې نیمایي وګړي دي د دوی د حق نقص کوي او د دوی نه د یو وسیلې په توګه سوء استفاده کړي. دا څومره یو دغه خبره ده، یعنی ډیره بده خبره ده په خپل نفس کې. خو متاسفانه من ګورو چې شتا دا کیږي او نه پوهیږم چې څه وخت به دا ختم شي.
مننه اغلی همدرد. اغلی صافی ستاس خپشتنه کوم، تاس د روبینا جانی د خبرو په حال واوریدل چې دوی وایي چې طالبان نور د افغان شذو ستونزو ته هیڅ اهمیت نور کوي او نه غواړي چې حل یې کړي. ستاسو په نظر آیا داسې طالبان ستا چې هغه غواړي چې دغه ستونزو ته غوږ ونیسي، لکه په موږ ولیدل چې لکه د طالبانو یو مهم غړی شیر محمد عباس تنگزی یو دوه ځلې مخکې ویلی دی چې د شذو شتنجونو پر مخ پات شونځي پرانستل سي او د ویل چې دا د زده کړې د شذو او نرو لپاره اسلام فرض ګڼل دي. نو ستاسو په نظر آیا داسې ستا چې په طالبانو کې چې ځینې طالبان یې د دغه پریکړو پر خلاف دي خو څه نسي ویلی؟
مننه مخکې د وینې شصاب څنګه ځواب ورکړم. ملالي جان غواړم چې زه یو پوښتنه ظریفه جان وکړم چې دوی راغله کنه کابل ته افغانستان ته راغله ولیدل وضعیت د افغان ښځو څونه وضعیت خرابه و او دوی ته ولاړ. دوی غوښتل چې دلته د افغان ښځو سره حمایت وکړي، دوی څنګه ودرېږي، مګر ونه کول. چې څونه سخته ده ژوند کول د طالبانو په تسلط لاندې او د دوی حکومت لاندې څونه سخته ده. که د تاسو ویل او نور میرمنو دوی ویل او ډېری خلک همداسې وایي چې ولې نارینه د ښځو سره نه درېږي، زه دا وایم آیا که د طالبانو چلند سم و حتماً دوی درېدل. دوی ګوري ټول خبرې چې طالبانو چلند اصلا ښه نه ده، د ښځو سره داسې بده چلند چې لوکوي آیا نارینه پوهېږي چې موږ سره په زموږ سره یو ځای ودرېږي او موږ سره په اعتراضونو شیانو کې ګډون وکړي؟ اصلا نه، په دې خبرې باندې ټول پوهېږي. او دا چې زه د هغه سره موافق یم، د روبینا جان خبرې سره، چې واقعا طالبان اصلا دا خبرې وکړم چې په طالبان کې یو ډول طالبان نشته، دوه ډوله دي، حتی زما په نظر درې ډوله دي. ځکه د عباس تنگزی دا خبرې کوي چې مخکې ما خبرې اورېدلې وې، ځکه بیان او ټول خبرې چې په سوشل میډیا کې ما خبره شو چې دوی دا وویل چې تعلیم نارینه او ښځینه باندې فرض دي. ځکه خپل عباس تنگزی سم تعلیم کړی ده، سم درس ویلی ده، هغه لک آگاه دي، مګر ټول طالبان سم تعلیم نه دي کړی ده. هغوی د تعلیم د ارزښت نه پوهېږي، د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي چې تعلیم څه شي ده. یوازې هغه دینی تعلیم هغه تر نیمایي پورې، آی کاش دا همداس دینی تعلیم سم تر ماستری دکتورا پورې ویلی وو چې دوی د علم په قدر دا چې علم د نارینه ښځینه باندې دواړه باندې فرض دي چې باید سلم وکړي. آیا دوی خبرې دي چې په هغه ټولنې کې د نجونو او ښځو بې سواده پاتې کیږي څومره بدبختي رامنځته کیږي او تر کله پورې دا آینده توان موږ د غټه ځای سره مخامخ کیږو چې هغه موږ ته ولې نه سو په زر جبرانه کړو؟ که یو کورنۍ که یو جلۍ که هغه جلۍ بیا غټ کیږي مور کیږي چې غواړي چې یو نسل پالنه ورکړي او پرورش ورکړي تعلیم ورکړي هغه ټولنه جامعه ته تقدیمه کړي. آیا تاسو په نظر هغه مور هغه خور چې بې سواده پاتې شي هغه کولی شي چې یو سمه ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي؟ اصلا نه. خو زه دا وایم چې غواړې تاسو تعلیم سیاسي کوي، که تعلیم په جامعه کې تعلیم ونه اوسي ډېره بدبختي رامنځته کیږي. موږ دا طالبان یوازې یو خوا ګوري چې د تعلیم انجونو باید تعلیم نه کوي تر اشپګم پورې بس کور کښېني، یا کو انجونو یا دمداخ د ګور او یا په کور، دا خبره نه ده. که د یو مور او یو انجلۍ تعلیم ونه کړي پاتې شي بې سواده پاتې شي، دونه بدبختي په یو جامعه په عطب د هغه په کورنۍ پیدا کیږي چې د همدې بې سوادي د کبله هغې بدبختي څونه ډېر وي په جامعه کې که هغه یې پرېنږدي درسونه. بدبختي خو ډېر راکېږي، فقر، مهاجرت او فساد او بد اخلاقي. دا اوس وګوره زموږ نیمایي ښځه هو تقریبا د 50% زیاده ښځینه وو په جامعه کې د جمهوریت په وخت کې کار کول، اوس باندې اوزی ګوري ډېری ښځینه بېخره اوزګاره ده، اولاد یې په سوال باندې نیولی ده او خیرات غواړي.
آیا دا خبر یو بدبختی نه ده که هغه د یو لقمه ډوډۍ لپاره کار کول مخکې اوس هغه غواړي دا کار وکړي، هغه پیدا ونه کړي، هغه ډوډۍ مجبوره ده یو بدلاره که پیدا سي ولر خپل کورنۍ لپاره، خپل ماشوم لپاره، خپل داغې نس مړ کې د خطر هغه غواړي چې هغه بد هغه بد کار وکړي. خو دا چا مجبور کوي؟ همدغه حکومت دا مجبور کوي چې دا کار وکړي. که حکومت کاشکې زموږ حکومت نور غوندې حکومتونه غوندې پیشرفته وو، په هر میاشت کې همدغه فقر همدغه کورنۍ چې فقیر ده چې نه لري او دوی ښځې چې کار کول هغوی کار نه باسلی ده په کور کې ناست دي، ځکه کوپون غوندې هر میاشت دوی ته مرسته کول اسان دا هم معلومه نه ده. که بشري کومکونه هم کېږي هغه معلومه نه ده چېرته توضیح کېږي او چاته رسېږي چاته نه رسېږي. دا هم هغه واسطه پر اساس تقسیمېږي. ډېره بدبختي د همدې بې سوادي نه پیدا شوې ده. که داسې وضعیت روانه اوسي لکه مخ ګوندې شل کال مخکې چې طالبان وو ټول بې سواده پاتې شو، همداسې حکومت روانه شو، هم حکومت نابود کېږي، هم خلک هم بې سواده پاتې کېږي، او هم دا تاریکي او جهل په زموږ په هېواد باندې اوس هم ډېر شوی ده. لا هم ډېرېږي چې موږ هغه نشو زر لمانځوي سو همداسې تر اخره پورې. شاید دا اوس هم زموږ د افغانستان که د هغه مقامات دي کلان دي هر څوک دي ملاسې نور هېوادونه ته هغه ده درازه ده او خیرات غواړي. دا د څه شی له کبله ده؟ همدې بدبختي بې سوادي له کبله ده. که دوی درس وایي د دوی د ایدیانه استفاده وسي، که دوی ته وخت ورکړي، دوی ته پروژه ورکړي، دوی په کار واچوي، د کار زمینه ورته مساعد کړي، زما په نظر ټول د بدبختي له منځه ځي. داسې نه پاتې کېږي، مګر دوی غواړي خپله بدبختي په خپل هېواد کې په خپل ټولنه کې پیدا شي. تر کله پورې موږ به داسې وضعیت وګورو؟ خود خلک مهاجر کېږي، ځي د دوی وطنه، په هغه هېواد چې هغه وطن چې موږ ژوند کوو همدلته تعلیم کړی ده، موږ ته حق نه ورکوي. نو څنګه موږ کولی شو ژوند وکړو؟ تاسې خپله قضاوت وکړي، همدا مېلمانه دوی دي، همدا چې زموږ غږ اوري، همدا خلک چې زموږ غږ اوري، کنه هېواد دي، که موږ هېواد دي هر څوک ته اوري.
مننه آغلی صافی. آغلی غفاری، زه به ستاسو څخه د دنیا جانې د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی اقتصاد ته اشاره وکړه، له اوږدې مودې راهیسې لکه تاسو چې خبر یاست ښځې په ډیری سکتورونو کې دفترونو ته نه سي تلای ځکه دوی له دندو ګوښه سوي دي، او همداراز د تعلیمي دروازې ورباندې تړل سوي دي. تر شپږم ټولګي پورته د پوهنتون دروازې نور د دوی پرمخ تړل سوي دي، او د ښځو خپل عاید له لاسه ورکړی دي. ستاسو په نظر باندې د نړۍ هغه مرستې چې د افغانانو سره یې کوي، دغه مرستې تاسو څنګه ګڼئ؟ آیا فکر کوئ چې دغه کافي دي که له افغانانو سره باید مرسته وسي چې د دوی اقتصاد د حد اقل سم پاتې سي؟
ډېرې زیاته مننه ملالې ګرانې. مخکې لیدې چې تاسو سوال ځواب ته راشم، د فنلنډ یو هغه کوم هغه دا چې یادونه کوم هغه دا چې په هغه ټولنه کې چې د طالب له دغو ټولو وحشتونو سربیره، له دغو ټولو ناخوالو سربیره، له دې سربیره چې ټولو ښځو ولیدلې چې هغه کومې ښځې چې اولې ورځې وتلې وې له هغوی سره څه څه چلندونه وشول، بیا هم ښځې راوځي، نو بیا خو که موږ دې ته بیا راځو څه نا څه دلایل لټوو چې نارینه و سره به څه کېږي او څه نه کېږي، او هغوی ویریږي او ځان ساتل او څنګه او څنګه او څنګه، زه هېڅ نه وم منطقي نه بول. مذهبي افراطیات، ټولنیز افراطیات، که هغه په پخه کې دی که په بد کې دی که په کافر کې دی که په مسلمان کې دی، د غندلو وړ دی. او د دې سربیره دغه رقم چې ښځې راوځي د خدای لپاره، خپل کفن په سر تړلي په سړک راووځي، او لا هم ته ورسره نه درېږي، او بیا آخر کې هم بانه دا وي چې ځان ساتل فرض دی، نو ښځه ځان نه لري، انسان نه ده، هغه ژوند نه لري. ګوري دا یو ډېر هغه دی دلیل کېدای شي، صحیح ده، منم یې منطق هغه هغه کې ځان ساتل او دا ټول هغې منم، خو کله چې د دغه ټولو سربیره یوه ښځه یوه نجلۍ بازار ته راوځي خپل کفن په سر تړي، هو خپل حق غواړي، حداقل حداقل هغه نور خو څه نه، حداقل هغه کله چې وار پې کېږي، ګزار پې کېږي، ودرېږي، ورته په مخه یې ودرېږي. او د خدای لپاره ښځې په سړکو کې وار کېدي، ډبل کېدي، په قمچینو وهل کېدي، نارینه محترمان ورته سیل ته ولاړ ول. دا را یعنی هغه عرفي هغو ته هم چې راشو، موږ افغانان داره بېغیرتان نه وو، په تاریخ کې نه یو داره بېغیرت پاتې شوي. یو دا موضوع پاتې شوي. تاسو د سوال موضوع ګوري بس دلته دا دی چې په ټوله کې روان وضعیت ناخوالې ستونزې د ښځو په وړاندې دغه دغه محدودیتونه د دوی د کار دا نه یوازې دا چې طبیعي دی یو پروژه‌ای هغه دی دا د طالبانو له وجود سره د دوی له فکر سره دا همدغه دی لدينا لوړ شي له دغه ډلې نه تمه نشي کېدی او بیا پاتې شو دا چې که ښځې یعنی دوی کار ته نه پرېږدي امکانات هر څه ترې درول شوي دي دا دغه شی نه و چې نوی دی مونږ په دې شي باندې له اول نه ټول پوهېدو چې دا شی راتلونکی دی او دا را دغه دی راغی هم او دا چې پس له دې هم د تغییر تمه ولرو حداقل له دغه اوسنۍ ډلې نه فقط په دې هغه باندې کېدی شي که چیرې دوی هم لکه پخوانی مجاهدین که ډله راواوړي او لالاله هغه وضعیت نه نکتای پوشان شي نو هغه لکه څنګه چې یو معجزه وشول له پخواني ډلو ټپلو سره که دوی سره وشي نو شاید دا وضعیت واوړي کنی نو په د دوی د کوم روان پالیسۍ چې دی د دوی د کوم وضعیت چې دی بل خصوص ویډیوګانې او اخبار چې وتل چې هغه ځینې خلاص هغې هم کورسونه یې هم وتړل د دې سربیره د نن ما په سوشل میډیا کې یو ویډیو ولیده چې سوچ کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد یو کوم ښوونځی دی په هغه کې د نجونو آخري ورځ دی او دغه وړې نجونې د شپږم ټولګي وړې نجونې یو شیر زمزمه کوي او ټول صرف ورسره ژاړي زما هغه شیر اوس هم په زړه شو او له وخته نه مې چا اورېدلی هېڅ نه وي یو سهار راهیسې یو لس ځلې مې ورته ژړلي هم دي دغه ټولو ته په کتو سره باور وکړئ یو وخت و چې واقعا یعنې په هغه بله ورځو شپو کې ما هم د دې تمه لرله چې شاید بدل شي سم شي هغه خلک چې بدل شول هغه خلک چې د یو بل په سرونو میخونه یې ټکول هغوی داسې یو ځای ته راورسېدل چې نهایت کې اوس د بشر د حقونو مدافعین هغه همغه ډلو ټپلو ته مونږ ویایو په شعرونو په ترانو کې ستایل کېږي قهرمانان شول د ملي ارزښتونو صاحبان شول ما وی کېدای شي دوی به هم شي خو اوس یعنی زه دا روان وضعیت ته په کتو سره هېڅ نه وه هغه د خوشبیني هغه نه شم ورته لرلی کېدای شي زه غلطه هم واوسېږم خو متاسفانه چې هېڅ داسې یو هغه نه لرم چې ووایم په دغه دلیل دغه خلک دغه کار حداقل یو یې هم سم دی ملي منافعو سره د دوی جګړه د دوی د وطن اساساتو له منځه وړلو نه یې نیولی تر ټولو شیانو پورې تر ربړونه ځورونه د ولس رټل سپکول هغه نخرې وکړي چې تاریخ ته نور یعنی مونږ افغانانو ته که واقعا راتلونکي تاریخونه بیا په نړیواله کچه لوستل کېږي سوچ نه کوم چې دغه برخه د لوستلو وړ پاتې وي
مننه ظریفه جانی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریدا زما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده زموږ د خبرونې څلورمه میلمنه هم له استودیو سره وصل سوې ده اغلی نظیفه احمد شاهی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وېستي اغلی احمد شاهی تاسو خبر همدا پښتنه وکړم مخکې ما دا پښتنه مطرح کړه د میلمنو سره چې په افغانستان کې چې اوس خلک د طالبانو لزیاتی دونکو محدودیتونو سره مخامخ دي په ځانګړې توګه شدي آیا فکر کوي چې پراته له هرو کوم بل لا راستا چې شځ خپل حقونه وغواړي
دا نه مې نه تاسو غواړم چې ما ته غواړم او دې کړه دا کوم چې تاسو به نه نه پاهک او دا چې دا بشري حقوقو د ماده پوری ترولري چې څنګه یعنی څنګه موضوع چې انسان دې دې له خاطر دا چې دا دې خدای دا هغه یو څه دی چې نن کاری به په بشري حقوقو کې ډېر څه خراب نه لري دا د انسان د خپل ضرورې هم مستول چې هیڅ څه نه دي خو پر چا باندې ځنه موتی نو تاسو ما مو سوال تاسو چې آیا کوم بل د حل لاره چې د دې خپل هغه مشکلات هو يغاد فوتكي دخل لارا أكثرية سبع بور ماشي حرفة تشمل بحثكو
بله آقای احمد شاهی استاس جا قطع او وصل کیجی استاس موقعیت امکان لری چی کلر تغییر ورکی چی جا مسامسی بله استاس جا اوز هم داسی داد رازی موش با حدث او که چی بیرت تاس تا زنگ ووهو دیر منن چی تاسی بیا هم لموش سرایست آقای روبینا استاس چخه پا دی برخه که پشتن کوم چی تاسو چه فکر کوی چی نری چی دا افغانانو سر دا اقتصاد پا برخه که کومی مرستی کوی تاسو فکر کوی چی آیا داغ حدثی دا نریوالو کافی تی او دا نجونو دا تعلیم پا برخه که تاسو فکر کوی چی دا ملگورو ملتونو هاگ حدثی چی دوی روانی کردی او دا طالبانو دا چارواکو سر دوی گوری او غشتنی ورسخه کوی فکر کوی چی داغ کافی حدثی دی؟
اول خود بشری مرستو پا اثبات وینیو چی افغانستان برالواده چی خزی او نجونی دستان سر مختی بشری نورین سر هم طول وگری مختی او دادی بشری نورین ده منزورلو پا ارتباط چکمی حالی زالی عادسی شویدی ده متاسفانه کافی نوی پا دی دلیل کافی ندی او نوی چه ده غمرستی یا ده طالبان لوری توضیح کیگی خلکو تا یاور کول کیگی او یا هم ده ملگر ملتون ده سازمان لوری چه تاس بخپلا باندی پایگی چه ده ملگر ملتون سازمان خپلا آقا دخلی مصارفی دوم را اوچد دی معاشونه دوم را الوار دی کارمندان زیاتر یعنی اکثریت بهرنی کارمندان دی چه دوی دی الوار مصارف او یعنی امال تا دو سیدو مصارف معاش او دری سلو رقم مصارف دوی لری چه داغ نیمایی تو فیصد رای دوی داغ ادمن کاست او داغ معاش او دی مسائلو کیزی افغانستان خلکو تا دی رقم برخی پاتکیگی چه اغام معلومه نه ده چې چا ته رسیږي او چا ته توضیح کیږي بیا هماغه خلک چې ډېر زیات مجبور او یعنی اړ دي هغه کسان پاتې کیږي او نور کسان نور نه مستفید کیږي چې دا په خپله باندې ستونزه حل نه شوه او بل دا چې دغه مرستې دومره ډېرې نه دي لکه څومره چې بشري ناورین دی په افغانستان کې نن ځینې هیوادونه دغه اوس موږ د کاناډا د دولت سره دلته دا تخیل لري چې خپل جزا کود ته تغییر ورکړي دوی جزا کود کې اداره وړي دي چې هیڅ اداره یا هیڅ کانادایی پیسې به خلاصه مرستې به افغانستان ته نه ځي ځکه چې هلته دوی بندیز لري په طالبانو باندې نو موږ ورته وایو چې په طالبانو بندیز تاسو خپل کار دی هغه وساتئ سمه دی مګر خلک مه هیروئ چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي نن د نورو غیر دولتی نهادونو طریقه نه چې طالبان نه اوسي مثلا تاسو خلکو سره مرستې کولی شئ ځینې لارې ولټوئ کومک وکړئ دای وخت دی چې تاسو خلکو ته باید بشري مرستې ورسوئ نو تر اوسه پورې مې دوی ته قناعت نه دی ورکړی متاسفانه او دغه دتخیز موږ دلته نوز هم ادامه لري یا ورته به ادامه ورکوو خو دغه مرستې کافي نه دي ځینې هیوادونه د طالبانو په خاطر چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي اصلا زړه نه ښه کوي چې هلته مرستې وکړه بل دا چې امنیت هم خلکو ته د ډاډ ور نه دی ډېر بین المللي دفترونه وو لکه جی آی زایت لکه مثلا ډېر نهادونه وو چې هغه اوس نشته دی هغوی افغانستان پریښی دی نو افغانستان یو غیر یعنی بې ثبات ټولنې په توګه معرفي دی ټولې دنیا ته وي څوک زړه نه ښه کوي چې هلته یا سرمایه ګذاري وکړه یا ورشي مرستې وکړه وخت چې مرستې کړې خو یو دفتر به لري یو کارمند به لري یو څوک داسې چې ته یو بل چا ته ورکوي او د نظارت یعنی زمینه هم نه وي مسایره نو هغې ته به څوک څه زړه ښه کړه نو مرستې ډېرې کمې شوي دي متاسفانه خدای وکړه چې یو ښه نظام اوسي چې خلک د دې وضعیت نه ووځي واقعا خلک د لاس نیوی ور دي چې لاس نیمای وشي بل مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه مخکې تاسو ویل چې اقتصادي ستونزې راپورته شوي کله چې ښځې خپل کار او دندو ته لاسرسی نه لري وګورئ زیاترینه ښځې افغانستان کې بې سرپرسته د جنګونو د وجې وشوي دغه میلیونونه ځوانان چې شهیدان شو څه په اردوی ملي کې څه په بلبل خو د دوی ښځې او میندې او خویندې پاتې شوي که نه بې سرپرسته دوی یو ځای کې کار کول تاسو باور وکړئ چې دغه کسان چې خارج کې ژوند لري هر یو یې د نه یې وپوښتئ پوښتنه وکړئ چې د ورځې څو مسجونه د دې ښځو تاسو ته راځي او د ژوند شکایت که چې لاس مې ونیسئ چې زه ډېره ستونزو سره مخ یم هغه ژوند به عزته وکړو دا
دوی کومې خواته د خځې او کورنۍ روانې کړې دي؟ مننه
ډیره مننه آغلی همدرد. اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. د خپل ټولو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. د آغلی ظریفه غفاری، آغلی روبینه همدرد، آغلی دنیا صافی او آغلی نزیفه احمد شاهی چې دوی وخت وستیو لمر سره په دې بحث کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.